بدون از اینکه ما میریم سایکو استراحت هم در خانه هم در شفاخانه، اگر مریض در اونجا بیایم ما بسترش میکنیم. بعض سینه بلغ های بسیار شدید و سیویر است، اگر مثلا شدید به سینه با اکسیژن پیدا میکنه، ضرورت پیدا میکنه، ما تا در شفاخانه وارا بستر میکنیم. تا
السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي رادیو دغه ماښامنۍ خبری مجلې ته خره خلاصتو ایم پیل په مهمو خبرونو کوو. اټکل کېږي د افغانستان د ختیځ په پراخو سیمو کې به د چهارشنبې تر ورځې درنه واوره ووري. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان یې اداره د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی، په بخښنې سره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو په حواله اټکل کړی چې د سلواغې تر اتمې نیټې پورې به په ځینو ولایتونو کې د منځنۍ کچې بارانونه وشي، خو د ختیځ په پراخو سیمو کې به درنې واورې ووري. په بیان کې له خلکو غوښتنه شوې چې سیلابونو او درنو واورو ته چمتو اوسي. په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې د درنو واورو او اورښتونو له امله لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي او 110 نور ټپیان دي. دا شمیرې د طالبانو حکومتي چارواکو پرون ورکړي دي او تر دې دمه د تازه ارقامو په اړه باندې نور معلومات نه دي خپاره شوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د نورو غړو د شلکلن ماموریت په اړه د خپلو څرګندونو له کبله له سختو انتقادو سره مخ شو، د خپلو خبرو ځینې برخې بیرته بدلې کړې. ټرمپ تېره اونۍ له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي وو د افغانستان په جګړه کې له امریکا پرته د نورو هیوادونو ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې شاته وو. وروسته له دې چې د برتانیا صدراعظم او د ناټو د غړو هیوادونو او متحدانو چارواکو دا څرګندونې وغندلې، ښاغلی ټرمپ پرون په افغانستان کې د برتانیا رول وستای او ویل په افغانستان کې د بریتانیا 1450 سرتیري وژل شول او ډیر نورې سخت ټپیان شول. د بریتانیا د حکومت یو ویاند ویل صدر اعظم کار ستارمر په دې اړه له ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیر دی کارلو او ورسره پلاوي د طالبانو د کورنۍ چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ تعامل د پراخوالي او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه دا خبره ورکړې او ویلي دي دواړو لورو د مخدر موادو پر ضد مبارزې، د افغانستان د اقتصادي ثبات پر خصوصي سکتور د بندیزونو د لرې کېدو او د ملګرو ملتو په مشرۍ د بشري مرستو په چاره کې د همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې کړي. میرمن دی کارلو چې پرون کابل ته رسیدلې د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. هغې له دې مخکې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلي وو. او په متحده ایالاتونو کې واورو او سختو توپانونو د زرګونو کورونو د برېښنا بهیر پرې کړی او له دې کبله زرګونه الوتنې کنسل شوي. د توپان په درشل کې د امریکا په لږ تر لږه 12 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی. په لویزیانیا، میسیسیپی او ټکساس کې بېګا شاوخوا 2,30,000 کسان په تپه تیاره کې پاتې شول. همدارنګه د شنبې په ورځ د دې ژمني توپان په درشل کې له 4,000 ډېرې الوتنې او نږدې 9,500 الوتنې چې د نن لپاره پلان شوې وې کنسل شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. د افغانستان شمال او مرکزی ولایتونو کې له څو ورځو درنې واورې شوې دي، خو اوس تازه د طالبان حکومت د پیښو د مبارزې ادارې ویلي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم درنې واورې وشي. په افغانستان کې لږ تر لږه 16 کسان په وروستیو ورځو کې د واورو او بارانو له امله مړه شوي دي. نور مسایل هم لرو. د نجونو د زده کړو په ارتباط به هم تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي د رواني اونۍ تر چهارشنبې ورځې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډیرو سیمو کې درنې واورې وشي. دغې ادارې په خپله ایکسپانه په یو خبرتیا کې دغه شان ویلي د اونۍ تر لومړۍ نیمایي پورې به هم هوا ډیره سړه وي او سپارښتنه یې کړې چې خلک باید احتیاطي تدابیر ونیسي. له تیرو څو ورځو راهیسې په افغانستان کې سختې واورې او بارانونه شوي چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي امکانات نه لري او د ژمي د اورښتونو له امله سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې
داسې مهال چې لا وړاندې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې سخته واورینه څپه پیل شوې، د د طالبانو حکومت پیخو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې خبرداري ورکړې چې د روانې اونۍ تر چهارشنبه ورځې پورې به د افغانستان د ختیځو ولایتونو په ډېرې سیمو کې درنې واورې ووري. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو خبرتیا کې چې شنبه د جنوري 24مه ناوخته خبره کړې ویلي، د نړیوالو معتبرو بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د دغه اورښتونو ډېره برخه به د اټکل شوې مودې په پایل کې وي او باید د دغه سیمو اوسیدونکو د احتمالي خطرونو درنې واورې او سیلابونو په وړاندې چمتووالی ونیسي. په خبرتیا کې دا هم ویل شوي چې تر ټولو سړه هوا به د اونۍ په لومړۍ نیمایي کې وي، ځکه نو خلکو ته سپارښتنه شوې چې په ځانګړي ډول په ماشومانو او سپینګیرو کې د یخنۍ له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره هم لازم تدابیر ولري. د دې ادارې له لوري خبرې شوې خبرتیا سره مل نقشه کې ښودل شوي چې د کابل په ګډون کاپیسا، پروان، پنشیر، بغلان، تخار، بامیان، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، لغمان او نورستان کې به دا اونۍ واورې او بارانونه اوري، خو په ځینو ولایتونو کې بیا د ورښتونو کچا متوسطه ښودل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي لالوړاندې سخته سړه هوا تجربه کوي او د بې وزلۍ له امله نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره ګرم ماحول برابر کړي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سختې واورې شوې چې له امله یې د یخنۍ سخته سپه پیل شوې.
واوره بېشکه چې د الهي رحمت د خوا هغه چا لپاره چې هغوی معیاري کورونه لري، ښه کورونه لري، اقتصاد یې جوړ ده، ځان ته بخاریګانې لګولې، برق سیستم ورته فعال ده. زموږ غوندې خلکو چې اقتصاد ضعیفه ده، پولو سالیګانو کې ژوند کوو، نو موږ لپاره ډېره ستونزمنه ده، ځکه لرګي نه لرو، اقتصاد هم ضعیفه ده، ماشومان ټول مریضان دي، ټوخیږي، همداسې مشران ټول زکام او یخ وهلي دي.
د کونړ ولایت د دیوګل درې اوسیدونکي میرزا محمد چې د وروستۍ زلزلې له امله زیانمن شوی وایي لا هم په خیمو کې ژوند کوي، خو سختې واورې ماشومان ناروغان کړي دي. نوموړي وویل که څه هم ژمنه ورسره شوې وه چې ګورونه بورده جوړیږي، خو په خبره یې په سختې یخنۍ او واورو لاندې په خیمه کې له هر ډول اسانتیاو پرته ژوند کوي.
واوره شروع شوې ده، اوس هم دا پشم پشم به راغورځېږي. داسې یې کړي وو دغه ماشومان وګوره په خیمو کې ژوند کوي، دغه زموږ تورسرې وګوره، شاوخوا د خوراک لپاره صحیح خاص څه نه لرو، دا ماشومان د یخنۍ نه سم لړزېږي، تورسرې هم د یخنۍ نه سم لړزېږي. ولیکن زموږ پوښتنه څوک کوي چې دلته انسانان پراته دي، راځه ورشو پوښتنې وکړو، دا په ډاک پراته دي، دا په خیمو کې پراته دي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو واورو او بارانونو شاهدان دي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره شنبه د جنوري 24مه اعلان وکړو چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو او بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان دغه راز ویلي چې د دغه واورو له امله سلګونه کورونه په بشپړ او په نیمه ډول ویجاړ شوي او سلګونه سروي هم طلب شوي دي. د دغه واورو له امله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ډېرې عمومي او فرعي لارې هم د ترافیکو پر مخ تړل شوي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د لاسي کراچیو یو شمېر چلوونکي چې د واټو په سرونو او بازارو کې کار کوي وایي د وروستیو واورو او بارانو له امله په ورځو ورځو بیکار او بېخوړو پاتې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل د سړې هوا له امله د واټونو پر سر او پر لاسي کراچیو کار نشي کولی. داسې مال چې په خبرې په کورنیو کې ماشومان ناروغان دي، خو دوی ان ورته تشخواړه نشي برابرولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د درنې واورې او پرله پسې بارانونو د ورېدو په دوام د دغه ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې بې وزلۍ سره مخ او په خلاصه فضا کې کار کوي وایي په ورځو ورځو بیکاره او بې خوړو پاتې دي. د هرات ښار اوسیدونکی 22 عبدالرحمن چې د خپلې 8 کورنۍ سرپرست دی او په لاسي کراچۍ کار کوي وایي له تیرو 4 راهیسې بیکاره دی. د ازادي راډیو ته وویل
ما نزدیکی یک سال میشه که چرخه داریم، یکم سرده خونو که بیکاریم، الان هوا سرده چند نزدیک به خپل کار نیه بیکاریم.
زو یو کال کیگی چی لسی کراچی لرم، خو اوس هوا سرده ده بیکاریم، ما شومان او ناروغان هم لدو، تو پور هم نره که یو جری غواری، هیت چارا سرم رسته نده کری، ما قبل او رز 500 سپانه کار رو کرد، خونن لسهار رئیسی بازار گیم کار نشتا، او هیت پیسې مې نه دي ګټلې، همدلته کراچۍ سره ولاړ یم.
د یوې دا کورنۍ دا شپې ورځې پلوګه تیروي، د کابل ښار د دارلمان سیمې اوسیدونکو او د لاسي کراچۍ چلوونکو نولس کلن عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په واورو کې په لاسي کراچۍ ورته کار کول سخت دي، خو دا چې د خپل شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، اړ دی چې کار ته راووزي.
بربري کراچۍ ورته وایي که نه خلکو سره مالونه کور ته وړم، بس سړک په غاړه ناست یو، که چا راتلي ویل هغو سره مالونه وړم. سړک دی خو ژاړي، خو غریبي ده، بس څنګه چل کوي؟ پلار مو وفات شوی دی،
ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي چې د سړکونو په غاړه کار کوي وایي د ښارونو په پرتله ولسوالیو کې ورته کار موندنه خورا سخته ده، خو چې کله اورښتونه وي په ورځو ورځو په کورونو ناست وي. د دې ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي چې 50 کاله عمر لري او نه غواړي نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په دې واورو کې بارنو چې په کور کې اوسېږو، کار ژوند بېخي سخت دی، او څه نه پیدا کېږي، خوري او نور چې څوک چې لري او نه ده، بس یو چوبې چې لږ شي کار روزګار سره شته نه دي. باران ولېږي سره، کور کې ناستې کور نه شو دی، باران ولېږي کار نه شته.
دا په داسې حال کې ده چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان تر نیمایي زیاتو ولایتونو کې روانه اونۍ درنې واورې وسوې، چې له امله یې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي دي. طالبان تر واک لاندې د افغانستان له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په لږ تر لږه 15 ولایتونو کې د واورو له بارانونو له امله 16 کسان مړه او 110 نور سوبل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد یوسف حماد شنبه د جنوري په 24 په یو ویډیویي بیان کې ویلي چې دغه شان د واورې او بارانونو له امله سلګونه کورونه هم ویجاړ شوي او تخریب شوي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې د سړې څپې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې په دې وضعیت کې زرګونه کورنۍ له سخت بشري وضعیت سره مخ دي. وړاندې تر دې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي وه چې په روان 2026 کال کې به د افغانستان 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
مې در بدر اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان جونی وایي د طالبانو له لوري د دوی په زده کړو له محدودیتو سره سره دوی هڅه کړي چې له بېلابېلو لارو په ځانګړي ډول په آنلاین ډول خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم آنلاین زده کړو کې ګڼو ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په بشپړ ډول د حضوري زده کړو ځای ونیسي، خو په خبرې دوی لپاره د زده کړو د دوام یوازینۍ لار اوس هم دا ده. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د دوی د مبارزې ښکاره څرګندونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تازه ویلي چې لوستو د افغان لوستو نجونو او میرمنو پرته به د افغانستان راتلونکی ناڅرګند وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
یو شمېر افغان جونې وایي د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول شویو محدودیتونو سره سره د زده کړو د دوام لپاره یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې. دوی وایي په آنلاین ډول د زده کړو دوام لنډمهاله انتخاب نه دی، بلکې د هیلو د ساتلو او فردي وړتیاو د پیاوړتیا او د خپل راتلونکي لپاره یوه پیاوړې هڅه ده. ل لوړو زده کړو یوې بې برخې شوې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او اوس مهال په آنلاین ډول د لیسانس زده کړه کوي، یک شنبه د جنوري 15 ازادي راډیو ته وویل:
ما جمله دخترانه
ته خوانځي نه زما د فراغت په کال په افغانستان کې حکومت بدلون وکړو او له هغه وروسته د جنو په وړاندې د خوانځي او پانتونونو دروازې وتړل شوې. ان موږ یو ورځ هم پانتون ته د تګ اجازه نه درلوده، خو په دې حالت کې هم موږ تسلیم نشو او هڅه مو وکړه چې په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکړو. زه وتوانېدم چې په یو پانتون کې آنلاین داخله وکړم او د لسانس زده کړې مې پیل کړم.
د وای آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی او دا چې په دې برخه کې د انټرنیټ د کمزورتیا او د برېښنا د نشتون لامل لستونزو سره هم مخ دي. د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې نجلۍ چې د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې وه او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
په افغانستان کې واقعا آنلاین زده کړې ډېرې سختې دي. له یوې خوا د انټرنیټ ستونزې او لوړې بیې په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې په کورونو کې وای فای نه لري، دغه راز د برېښنا ستونزې چې اصلا نشته. موږ دوه درې ورځې په ټولګي کې حاضر نه یو د دې لپاره چې ټلیفون او کمپیوټر مو چارج نه لري.
دنجونی وای له حضوري زده کړو محرومیت نه یوازې د دوی د زده کړو بهیر ستونزمن کړي، بلکې پر هغوی رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي. داسې مهال چې د زده کړو دوام د مدني مقاومت یو بڼه او د خپل بنسټیز حق لپاره مبارزه بولي. په همدې حال کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دغه نجونو هڅې د زده کړې د حق لپاره د مبارزې څرګندونه کوي او ښایي چې په ټولنه کې د زده کړې غوښتنه د غل کېدو وړ نه ده. لډالی خوشحال روحي ازادي راډیو ته ویل،
ما په نظر آنلاین زده کړې د مبارزې و مشروع مهمه او ګټور هڅه ده. په دې کې شک نشته چې د مبارزې بیلابیل ډولونه دي. کدی وی خو د خپل حق لپاره د غږ اوچتول مهم دي، نو له بلې خوا نه په هر ډول شرایطو او محدودیتونو کې د حق ترلاسه کول او د زده کړو هڅه په خپل یو مهمه او بریالۍ مبارزه ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه شنبه د جنوري 23 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې د لوستون جنو او خوځو پرته به د افغانستان راتلونکي له پرمختګ پاتې شي. یونامه یو ځل بیا ټینګار کړی چې زده کړې بشري حق، عامه ګټه او د ټولو ګډ مسولیت دی. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول عصري زده کړو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او له طالبانو غوښتنه وشوه چې دا محدودیت پای ته ورسوي، خو د څلورو کلونو په تیرېدو لا هم طالبانو په دې برخه کې بدلون نه دی راوستی او ټینګار یې کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو علمي، تعلیمي او کلتوري سازمان یونسکو او د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غړ اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لوري د دغه محدودیتونو لامل په افغانستان کې 2.2 میلیون جونې له زده کړو محرومي شوی او دا چاره د هغوی راتلونکي او د افغانستان پرمختګ په جدي ډول محدودوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې شوې سره لدې چې د غواورې د وچکالۍ په لرو کولو کې هیل راجوندې کړي، خو ستونزې هم لري. د سالنګونو په شمول یو شمېر لارې د ټرافیک په مخ تړل شوې دي. الکتر لګا شپې ته کسان مړ شوي او تر سلو نور ډېر ټپیان دي. زموږ همکار سلطان محمد سرور په دې رابطه چې څنګه په یخنی کې خلک ځانونه وساتي، خصوصا ماشومان او نور، د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین مارج سره مرکه کړې او دلته یو برخه تاسو ته خبرو.
د ما مشوره د وادواله ته داده چې دوه مشکل سره مخامخ کیږي. عمدتاً یو چې څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره مرضونه مجلګري اوسي، ځکه چې زیات مرضونه په تېره بیا ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو دې لپاره چې دغه ناروغیو مجلګري اوسي، بهتره دا ده چې محیط ګرم شي، یعنی د کوټې محیط ګرم شي. د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجو په شوخه کې ترمومیتر موجود کني دوه راغه تور پچی سره خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خوري او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دوه خبر داده سي په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې پاو په هواد کې ډېر لارې بنديږي. کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ باید څو کی چیرته امکان نه شي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انتبیوتیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي، او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کېږي. دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. د دغه دواګانو په واسطه باندې کولی شي دغه د ماشومانو تبې یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د سکرو ډبرو څخه کار اخلي، سکاره په کاروي، هغوی ته څه توصیه لري مهرباني؟
ما ډېر جدي نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم هېوادوالو ته، چې د ډبرو سکاره باید په کور کې په کوټه کې آسان استعمال نه کړي، او که چېرته مې استعمالوي بل څه وخت استعمال کړي ټول ویښي د خوب په وخت کې خو د بېخي نه استعمالوي. زما نظر دا ده که چېرته تاوخانې لري نو تنه هماغه وخت کې د استعمال کړي، دوی ویښي د ورځې لخوا د ګرمې کړي او کوټه د شپې لخوا هم ګرم وساتل شي، او یا که په بخاریو کې استفاده ترې کېږي نو کوشش دې وکړي چې پخلی باید ونه کړي، ځکه کوټه کې د هغه ګاز راوځي سر د ښه پکړه کې د بخاري او هغه د نلو شاوخوا چې له دودکش سره وصل ده هغه د ښه په خټو باندې کړه کېږي چې داخل د کوټې ته مغر نه وځي، دود یا بخار نه وځي. او بل د ګاز د ډبې دي، د ګاز ډبونه د تل په سره د موږ هوادوالې په دغه عادي شکل باندې دې استفاده ترې کېږي، کېدای شي د باندې کېښودل شي یو ګاز یو بخاري نکه شکل لکه پشرفه یې خدا کنی په غادي غاز دبو باندې باید کوټی ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کوي لایو زینه بل زیته د فتن لار باندې سي و او درناسي موټر چلون کی او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي سه لري سخت یخني سره مخامخ نسی.
اول خدا به تر ده په یخ هوا کې د تګ راتګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کینی دا د ډیر خلکو موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل ته زر انتقال شي. نو که چېرته احیانا دا څوک چې د ډیر مجبوریت سفر کوي نو له یخ سره مواجه کیږي، نو بهتره دا ده چې مخکې له سفر وکړي باید ځان باید ښه وپوښي، حداقل درې یا څلور چره کالي باید ولري، درې چره خو باید سل په سلو واغوندي په یخ هوا کې، حتی اضافه کالي هم ځان سره ویسي امکان لري دغه یخ کوم هغه سره مواجه شي، موټر خراب شي کوم بل مشکل سره. اضافه تدابیر دوه شیته ډیر مهم دي، یو د ټول د ځان د پوښل لپاره، او له ټولو مهم د پښو د پوښل لپاره ډیر مهم شی ضروري شی ده. خو دغه دوه برخه ته متوجه اوسي، سردونه مهم ده خو ډیر زیات مهم نه ده. او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید نازک تسمال باندې پوزیشن باندې دي، یا په لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم وپوښي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ور به پکتیا ته. په پکتیا کې د خصوصي سکتور لخوا د سپورتي تمرینونو لپاره د وسایلو او اسانتیاو په ډیریدو سره د سپورتي کلبونو او ورزشکارانو شمیر هم ډیر شوی. ورزشکاران وایي په دې ولایت کې د سپورت له پرمختګ سره د هیواد په کچه ملي لوبډلو کې هم د پکتیاوالو ورزشکارانو اندازه لوړه شوې ده. جزئیات د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت یو شمیر ورزشکاران او د بیلابیلو سپورتي فدراسیونونو او خصوصي کلبونو مسؤلین وایي چې د سپورت په برخه کې د پانګوالو او شتمنو کسانو پانګونه او پاملرنه د دې لامل شوی چې د ورزشکارانو شمیر ډیر او سپورت هم قرار قرار معیاري بڼه تواوړي. دوی یاد سرګندونی د یو شمیر ورزشکارانو د ستاین غونډې په سند کې مشال راډیو ته وکړي. یو تن ورزشکار استاد الیاس احساس ویل
الهام د پخوا په تلک څنګه ورزشکارانو کې څه موږ زیاتواله راغلی دا دوه برابر. البته د دې ترڅنګ موږ لوغړې هم موږ په خوا تقریبا کلونه کلونه سوال لاس کې پنځه لاس نیمریټوم لوغړې دلودلو، ول خوش بختانه موږ تقریبا د اوس لشفیتو څخه تر پنځه شپیتو پورې موږ ورزشي لوغړې لرو چې نیمریټوم زیاتونه لري.
د پکتیا ولایت ځوانان وای په خصوصي سکتور کې په دې ورستیو کې د سپورت په برخه باندې د غنو پانګوالو او د ټولنې د بډای خلکو پانګونه د دې لامل شوی چې لیوی خو ورزشکاران اوس مهال او کاریدونکو وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او ترڅنګ قرار قرار سپورت هم یاري شي. یو بل تن ورزشکار لطف الله وای
الحمدلله کلبونه خپ معیاري توګه په ستاندرد ډول کلبونه دي او تجربه استادان دي، او لکه مخکې غونډې نه ده چې مخکې کلبونه کم وو ورزشکارانو ته زمینه مساعد نه وو چې دوی تمرین وکړي، او کوم وسایل چې ورزشکارانو ته مساعد وو ضرورت وو هغه وسایل ورته ورنه وسه الحمدلله لوی لوی کمپونه په پکتیا کې جوړ شوی دی.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د استاد غمی ساحل ورزشی بنسټ په قربتوب جوړ شوی ناسته کې یو شمیر هغه ورزشکاران چې په خوای په لوبو کې د اتلولۍ مډالونه ترلاسه کړي ول وستایل شول، او ترڅنګ ځینو هغه ورزشکارانو ته چې په خپل رشتو کې ارتقا کړي و د استادانو لخوا کمربندونه ور وتړل شول. یو تن استاد نور وهاب ثابت ناسته ته په خپل خبرو کې بیا ورزشکاران په ټولنه کې د سپورت ترڅنګ د سپورتي آداب او نزاکتونو ساتلو ته هم وهڅول.
د اول درجه ستاسي اخلي دا دسه ما غنډې شوی درې کما 200 کان او 2 لغت زده کړل. دا وته یو چاته بیا ورخه چې ما دا اوله درجه واخسته، ما په دومره وخت کې واخستله، ما دومره تکلیف حاصل، ما دومره زحمت حاصل. او هغه سیدیتا پرشته کې کو بوکس وو، بوکس به سه زده کړي، لغت وا لغت به سه زده کړي.
پورتوله کې د سپورت د برخې ایوا اوګدمهاله سونزه د کلبونو او سپورتي ټیمونو د دوامدار مالی ملاتړو نشټون دی. یو تن ورزشکار بیدار سلطانی په دې اړه وویل:
ما ورزشکارای خوب درم،
موږ په پکتیا کې خو ورزشکاران او فایټ نران لرو چې په نړیواله کچه کولای شي لاسته راوړنی ولري و جنګیږي، خو د چاله خوای مالی ملاتړ نه کیږي. زه په خپل 1402 کال راهیسې د ملي ټیم غړیتوب لرم، طلا مډال لرم، خو تر اوسه زموږ ملي ټیم ته بهرني سفرونه نه دی راکړل شوی او بهر ته نه بیول شوی. یاد دیوی پکتیا ولایت که هم سپورتی لوبی او د ورزشکارانو لخوا په بیلابیلو برخو کې ورزشی تمرینونه لډیر په خوانه موجود دی.
اوس به هم د افغانستان سره د لارو د تړل کېدو په ارتباط د ځینو سوداګرو خبرو ته غوږ شو.
د پاسین ترانسپورت اونر اسوسییشن صدر او زمګلا صدر ترانسپورت اورخم طرفا یو ډیر مشکلاتو کې موږ سره مزدورانو د غټ ایشو ده. تورخم باندې کوم غریب زمګ طبقه ده چې ان اوټ تورخم باندې ګڼ 500 زرګو خبره و ډیر مشکلات زمګ عوامو ته. دیمه خبره چې دا سیستم ایجنټان تاسو موږ غټ ایشو ده غریبانو اوسم په الریډي په لانجو کې گیر دي چې ګاډي تیار ډک لري دی او ګیر پاسې وی چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډیا خوختي چار دلته جوړ دي. دا ایشو غانی دي موږ تاسو اوس موږ ته لانجو جوړه ده تقریبا 43 ګاډو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس موږ راغلی دی وختیم لور نیکو تل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې موږ ته کوم ایشو راغلی دي دا موږ ته ختم کی.
زمانم انجنیر اسمت الله وزیر دی زدي انګورا دی بارډر د کسٹم ایجنټانو مشوریم. انګورا دی بارډر د بندش تلورنی میشت کیږي چې باندې کسانګ چې نور بارډرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزه د علاقہ ده، دغه د روزګار واحد ذریعہ بارډرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنا په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کښت سره خلک مخامخ دي چې تور هم تجارتیان دي، کسٹم ایجنټان دي، هغه هم د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه بند وي دغه د خپل خاندانونه د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي، نو دا به د ټو دواړو ملکونو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فایده مند وي. نو هیله لرو چې حکومت به زموږ غږ واوري.
افغانستان او پاکستان بارډرونه بسته دي په مکمله توګه. په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ٹریڈر خلک چې کوم دي پاکستان طرف دي غیر افغانستان طرف دي به انتهایی زیات مشکلات سره مخامخ دي. مالونه وی لوړ دي او ډېر زیات نقصان سره مخامخ شول، بلکې په کورونو په عربون روپیو بس حسابونه پرته دي. نو مو دا غا د ډوړو حکومتونو څخه دا اله چې د خپل مانس کې کینی اگر نړیوال تجارت څه اصول دي، د ګوندې توپ څه اصول دي، هغه اصول باندې باندې فلوس کی تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې دونه سره نور مخامخ کې یغای د توانونه خلاص شي. او په کور داسې چې پاینده کې هم د تجارتي اصول یو طرف ته شي او نور مسایل بل طرف ته شي. نو دوه حکومتونو څخه مدعی له چې دغه بنادر خلاص کی تر څو تجاران د سکوت څخه وژغورل شي.
ملک عبدالله خان د شمالي وزیرستان د ګلم خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادیې مشر په هیڅ باندې خبره کوم کوم د افغانستان سره 15 بارډر دي د مکمل باندې ون ولس په مشکلات سره مخامخ تا کاپوله طرف ته را کاپوله و طرف ته دا چې کومه د پښتنه علاقہ دو آغا د چمن نروند سا تر غلام خان انګور اډې پره په دا غا بارډر باندې میز رزګار دا بل رزګار د میز د پښتنه په علاقے ش نشته نه د میز په علاقے ش په کریشتا بارډر چې کوم د افغانستان سره میز بارډر دی کا پول اے خو ته پښتون دی یا دا غا بارډر په انتظار باندې دی کا پول اے خو ته دا غا بارډر چې بند وی ونډر ولس ته تکلیف سره مخ مخ وکه طرف ته وکه و طرف ته دی نه مهرباني دا وشي د بارډر دا د کاروبار په هیڅ بند دا کاروبار د پر دا بارډر کولاو شي چې دا ولس غون پر ازګار شي او دا تکلیف ختم شي خوشاله سره مخ مخ شي مهرباني.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
Azadi Radio.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
دلوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونه که هلیمه اومنی دیرن و سکون که هیله دا چروغ و جور بیاز او دجوان چاری بموش پر مخصی. تاس طولی تا دنن ریزی الوسط شراغ لاستوایم ننو ریز بیا هم دیوینی بی او پزر پوری موضوع سره سازران حضور تا حضر سوی و پدی هیله چی دلوست را خرینیش بورا سره مل پاتی سی. نن مو موضوع د ځان منل دی. دا چې د ځان منل څه دی څه ډول کولای شو د احساس را منځته کو او موږ په عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري نن به په همدغه لوست کې وربندې وپوهیږو. نو د نن ورځې موضوع چې مو ده هغه د ځان منل دی. ځان منل خپل یو مثبت ذهني او عاطفي حالت دی چې په هغه کې انسان خپل ځان د ټولو قوتونو سره د ټول هغه ځواک ټکو سره چې دی لري او د ټولو هغه کمزوري سره چې د پوجود کې دی د هغه سره یو ځای خپل ځان ومني. یعنی سره له دې چې دی په خپل ځان کې کمزورتیا وویني سره له دې چې دی ځینې د ځواک ټکی لري بیا هم خپل ځان د ټولو کمزورتیا او د ټولو قوتونو سره مني. دا د دې معنی لري چې تاسو خپل ځان ته احترام کوئ خپل په تیروتنو باندې خپل محدود تونه او زنګرتیاو باندې تاسو باور لري پرته لدی چې د نورو قضاوتونو یا د نورو کسانو د یا د ټولنیزو فشارونو په حق له تاسو فکر وکړي. نو ځان منل د رواني فزیکی او ټولنیز ژوند د شوالي لپاره ډیر مهم دی او زیات ارزښت لري. د دې لپاره چې رواني فزیکی او ټولنیز ژوند مو شوسی نو اړینه ده چې پر ځان باندې باور ولرو او خپل ځان څنګه چې هغه سی ومنو. مثلا ستاسو د قوتونو او کمزوري منل پرته لدی چې تاسو هغه رد کړئ هيا کمزوري وګڼئ. ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل قوتونه خپل کمزوري منئ پرته لدی چې هغه کمزوري چې تاسو وجود کړي هغه رد کړئ. نو هغه کمزوري تاسو هغه قوتونه چې تاسو لري هغه منئ. د خپل فزیکی بڼه یا خپل ظاهري جوړښت منل پرته لدی چې ځان د نور سره پرتله کړئ. یعنی ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل فزیکی خپل ظاهری بڼه منی پرته لدی چې خپل ځان د نور سره مقایسه کړي یا د نور سره پرتله کړي. د خپل شخصیتی ځانګړتیاو منل یعنی خپل هغه شخصي ځانګړتیاوي چې تاسو لري هغه تاسو په ټول په کم شکل چې دی په ډول حالت کې چې دی تاسو هم هغه حالت سره یې منی حتی که چیرې هغه غیر معمولی یا مختلف یا بیلابیل وشکاري. خپل تیروتنې هم منی د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل تیروتنې منی د هغه څخه زده کړه کوي پرته لدی چې تاسو په خپل تیروتنې کې بل څوک ملامت وګڼي. او تر څنګه د حقیقت په رسمیت پیژندل هم دا معنی لري چې تاسو په خپل ځان باندې باور لري. د حقیقت په رسمیت باندې پیژندل چې تاسو خپل د مینې او د تعلق وړیا پرته لدی چې تاسو نیمګړتیاوي یا په خوانی تجربې څخه وي. مثلا تاسو باید د حقیقت په رسمي ډول سره وپیژني دا ومني چې تاسو د مینې او ارزښت وړ یاست. تاسو پرته لدی چې څوک تاسو نیمګړتیاوي وویني باید تاسو ته ارزښت او قدر درکړي. دا باید تاسو په خپل وجود کې ومني. د ځان څخه باید غیر واقعي تمې پرېږدي. د ځان منل په دې معنی چې تاسو د خپل ځان څخه غیر واقعي غیر حقيقي تمې پرېږدي او د ځان په بشپړتیا لپاره هڅه کوي. یعنی پر ځان باندې د کار کوي پر ځان باندې د مکملتیا یا د بشپړتیا د رسیدو لپاره تاسو هڅه کوي. او د ځان منل په دې معنی چې تاسو خپل ځان بل کوم قید او شرط څخه تاسو خپل ځان منی د هغه سره مینه کوي څه ډول چې یاست پرته لدی چې تاسو وغواړي د چا د شخصیت د چا د ژوند د چا د زنګړتیاو یا د چا د ورتیاو تقلید وکي، هغه ډول چې تاسو یې خپل ځان هم هغه سره ومني، هم هغه ډول سره مینه وکي پرته له کوم قید او شرط څخه. نو د ځان منل یعنی همدغه شان چې دلته مو یادونه ځینې وکړه. اوس راځو ځینو لارې چارې پیژنو، ځینې لارې چارې په هکله بحث کوو چې کومې لارې چارې وجود لري چې موږ او تاسو خپل ځانونه ومنو. تر هر څه مخکې د نورو سره خپل ځان مه پرتله کوئ. تر ټولو مهم او اړینه لار دا ده چې تاسو خپل ځان هیڅکله د نورو سره مقایسه نه کوئ. د نورو سره تاسو خپل ځان مقایسه کول یا خپل ځان پرتله کول د دې لپاره پرتله نه کول تر لپاره یو تر ټولو ګړندې لار ده چې تاسو یا ځان د ژوند په اړه ناخوش او ناراضه احساس کی. کله چې ځان د نور سره مقایسه کوئ نو دلته تاسو په وجود کې د ناراضایتي د ناخوشي احساس رامنځته کیږي. نو دا یو ډېر هغه ګړندې لار ده چې تاسو ته د ناخوشي او ناراضایتي احساس درکوي. کچېری د هغه ښکلا، د هغه بریا، د هغه زکاوت وی یک تل بداسي څوک ساس په وجود کې وی چې تاسو ساس په مقابل کې وی چې داسې ښکاری چې هغه ترته ډیر زیات لري او تاسو دغه په مقابل کې کمزوري یاست. هر څومره چې تاسو پرتل کوئ، هر څومره چې تاسو ځان د نورو سره مقایسه کوئ، په همغه نسبه د خپل ځان په حق لته سي بد احساس پیدا کی. زیاتره خلک دا فکر کوي چې د نورو څخه غوړه کېدل هغه ته د توان ورکوي چې ځان نور هم خوشاله وي او پرزن باندې د دوی باور زیات سي. خو حقیقت او رښتینی خبره دا ده چې مقایسه کول یا پرتله کول هیڅ ګټون کې نسته. یعنی کم کسان چې هغه پرتله کوي، مقایسه کوي، هغه به هیڅکله ګټون کې نه وي. کله چې تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کول پیل کی یا تاسو خپل ځان د نور سره پرتله کی، تاسو په اصل کې خپل ځان ته دا وایي چې تاسو کافي نه یاست. تاسو خپل ځان ته دا باور ورکوي چې تاسو کمزوري یاست. تاسو پر نور باندې تکیه کوي تر څو خپل ځان باندې باور زیات کی، خپل ځان ته ارزښت ورکړي، چې دا به یوازې بې امنیتی ته وده ورکوي، یوازې تاسو خپل ځان کمزورتیا ته هڅوي او پر ځای تاسو د دې پر ځای چې تاسو د نورو سره ځان مقایسه کوي یا پرتله کوي یا د ځان یا پر نورو باندې تکیه کوي، خپل باور راښته کوي، خپل ارزښت راښته کوي، دا هغه پر ځای خپل تمرکز باندې، خپل پرمختګ باندې تاسو تمرکز وکړي، خپل هغه کوم ځانګړی سفر چې تاسو لري هغه ولمنځي، په کوم لار چې تاسو روان یاست پر هغه لار باندې ولرسي. دوهم لار یې دا ده چې تاسو خپل ځان لکه چې اوس یې هم هغه سی ومني. د مناسبه شیبه دا یو کلمه ده. تاسو د دغه مناسبه شیبه د انتظار کولو مخه ونیسي ترڅو خپل ځان ومني. تاسو دې ته انتظار مکوئ چې مناسب وخت یو شش شرایط یا یو شه وخت برمایست سي. دې ته هیڅ کله انتظار مکوئ. خپل ځان ومني. اوس خپل ځان د ټولو هغه نیمګړتیا او د ټولو هغه کمزوري او د ټولو هغه ناکامي سره چې تاسو لري د هغه سره یو ځای ومني. د خپل ځان منل همدانن شروع کی، نه پرتلون کی. یعنی مناسب شی به تر راتلون کی ته تاسو انتظار مباسي. خپل ځان همدا اوس څه ډول چي اس هم هغه سي ومني او راتلون کی ته تاسو انتظار مباسي چې پرتلون کی کی ک چیرې زداسي او شخصیت سم د پلان کې پرکم ک چیرې د خصوصیت مې پیدا کړ، د ځانګړتیا مې پیدا کړ، نو هغه مهال به زه یو کس اوسم به خپل ځان ومنم. برعکس تاسو خپل ځان همدانن ومنې د ټولو نیمګړتیا او د ټولو کمزوري او د ټولو ناکامي سره. هر ځل چې تاسو فکر کوئ چې زه به خپل ځان خوشاله وساتم کله چې دا کار سرته ورسیږي، کله چې دا وخت را ورسیږي، کچې یا مثلا کله چې زه پلان کې شخص پاتې شم، تاسو هغه څوک را دوی چې اوس یاست. یعنی کله چې تاسو خپل دغه فکر وکړئ، د جمله د ځان سره تکرار کیږي، زه به خپل ځان خوشاله وساتم، زه به هغه مال خوشاله سم چې تاسو یو کار وسی، هغه سی یو کار وسی، دلته په اصل کې تاسو خپل د ځان سره ظلم کوئ. تاسو خپل اوسنی وجود ردوي. مګر تاسو کولای شئ چې تاسو کولای شئ پرتلونکي پرمختګ وکړئ، تاسو کولای شئ پرمختګ پرتلونکي خپل ځان خوشاله وساتي، خو پر دې تمرکز کول پر ځای باندې خپل اوسنی ځان وپیژني. وسنې ځان وسنې حالت مو ومني. د ځان سره مینه هم د اوس تمرین کی، هم د اوسه د ځان سره تمرین وکي چې خپل د ځان سره مینه ولري، هغه ته احترام وکي او هغه څه چې لري تاسو د هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ تاسو د تیر وخت څخه خلاص واخلي، خپل ځان وبخشي. کچېره تاسو په تیر وخت کې کومه تیروتنه کړې وي، تاسو نسې کولای چې هغه مخکې تیر سوی وخت تاسو بیا راوګرځوي، هغه اصلاح کړئ. مې پرېږدي چې هغه تیروتنې یا لسر وړنې چې تاسو د ارزښت لیدلو څخه مخنیوي وکړي، نو کوشش وکړي چې تیروتنو په حق لتاسو فکر وکړي و نه کوي او د تیر وخت څخه تاسو لاس واخلي. په دریم قدم کې تاسو خپل قوتونه او خپل کمزوري هر کله وکړي. د دوړ لپاره تاسو شکر گزار اوسئ کچې تاسو په وجود کې د کمزوري نقطې سته یا کمزوري ټکسته او کچې د قوت یا ځواکمن ټکسته تاسو د دوړ لپاره شکر گزار اوسئ هغه څه چې تاسو ته تاسو نیمګړتیا غنې ممکن هغه داسې پټ فرصتونه وي چې ورسته به تاسو یو لوړ مقام او یو لوړ ځای ته رسوي د خپل نیمګړتیاو یا محدودیتونو منل به کولای شي تاسو سره د مرسته وکړي چې ترڅو هغه خندونه یا هغه ممانعتونه چې تاسو د بریا په لار کې دي د قدمونو په توګه باندې او د دغه خندونه یا دغه د بریا لپاره د قدمونو په توګه واوړي او د امکاناتو باندې تمرکز وکړي نه د ننګونو لپاره یعنی د بریا ته رسیدو لپاره ټول هغه امکانات چې وجود لري تاسو تمرکز باید یوازې پر همدغه امکاناتو باندې وسی نه پر هغه چیلنجونو باندې نه په هغه کړاوونو ننګونو باندې چې هغه په دې لار کې تاسو خن ګرځي یا تاسو سره مخامخ کیږي نو هڅه وکړئ چې خپل د قوت او خپل د کمزوري دواړه ټکي د هغه هر کله یو کې شکر گزار اوسئ حتی خپل نیمګړتیاوي هم تاسو باید نیمګړتیاو نه غنی ځکه کته هم هغه نیمګړتیاوي دي مګر کېدای شي چې تاسو د لپاره پټ فرصتونه اوسئ چې راتلونکي کې تاسو لپاره لوی فرصتونه برابروي ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان سره رښتینی اوسئ تاسو دې ته ضرورت نه لري چې خپل ټول معلومات د نور سره شریک کړئ خو تاسو باید د خپل ځان په مقابل کې د خپل ځان سره تاسو رښتینی اوسئ د ځان منل هغه وخت شروع کیږي چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې تاسو څوک یاست نو هڅه وکړئ چې خپل ځان وپیژنئ او خپل ځان سره ول چې دې هم هغه سی ومني او کوشش وکړئ چې د ځان سره مهربان اوسئ د ځان سره رښتینی اوسئ زیاتره وختونه موږ د ماشومان او د کوچنیانو په څیر باندې د زده کړې کړې دي چې کچيري د نورو د تایید لپاره ځنګړي چلند کوي یعنی کچيري زموږ یو چلند یو کس تایید کړي نو موږ د ماشومان په څیر هغه چلند یا هغه کار څو ځله تکرارو یا د کار د دې لپاره کوچ نورې تایید کړي د وخت په تیرې دو سره د عادتونو به کولای شي زموږ څخه خپل حقيقي ځانونه لري کې او مشتل هغه چلندونه یا هغه کړنې سره ورسو چې هغه نور تاییدوي مګر هغه حقيقي خپل ځان یا هغه څه چې موږ واقعیانو د هغه څخه لري کې نو د خپل ځان سره رښتینی اوسي او هڅه وکړي چې په حقيقي ډول خپل ځان ته نږدې اوسي د ځان منلو ګټه تر ازو د دې لپاره چې موږ خپل ځان وپیژنو یا خپل ځان مو د ټولو نیمګړتیا او د ټولو ناکامۍ سره ومني څه ګټه لري ته هڅه مخکي زموږ باور زیاتوي زموږ رواني فشار راکمي وي د ژوند په بیلابېلو برخو کې موږ ته خوشحالي راکوي د نور سره زموږ اړیکې شي کوي او د ټولنیزو فشارونو په وړاندې زموږ مقاومت زیاتوي نور هم موږ ته مقاومت راکوي نو هڅه وکړئ چې خپل ځان ومني او دلته تاسو لپاره بیا هم فعالیت لرو د دې لپاره چې تاسو وکولای شئ پر خپل ځان باندې تمرکز زیات کړئ او خپل ځان ومني نو دا فعالیت حتماً سرته ورسوي فعالیت مو د ځان مثبت انځور جوړول یعنی تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړوي تاسو په لومړی قدم کې مثبت ځانګړتیاوي ولیکي په کاغذ باندې ټولې هغه مثبت ځانګړتیاوي ولیکي چې تاسو لري مثلا کېدای شي د تاسو فزیکی یا ظاهري جوړښت وي مثلا ورشتان مو سي تاسو شایسته مسکا او سي یا تاسو ځینې نور ځانګړي مهارتونه ورتیاوي وسی مثلا تاسو کولای ستونزه حل کی کولای شي د نور سره مرسته وکړي دا ځانګړتیاو چې تاسو لري دا ولیکي ورپسې دا ځانګړتیاو په حق له تاسو مثبتې جملې وکاروي مثلا زه ورتیا لرم چې هر مشکل حل کم یا هر ننګونه حل کم یا مثلا زما زړش د نور سره مرسته کول دا مثبتې جملې وکاروي ورسته خپل انزور تاسو رسم کی په کاغذ باندې داس یو انزور جوړ کی چې هغه کې تاسو مثبتې ځانګړتیاوي پکښ کې شته څرګندې سي او کچري تاسو نه سوي کولای چې دا رسم وکړي نو بیا کولای سي د خپل خوشي یو انزور تاسو وکاروي او خپل ځانګړتیاوي په هغه کې بیان کړئ د دې فعالیت څخه ورسته به تاسو خپل احساسات ولیکي چې آیا تاسو د ځان په حق له اشي احساسات لري کنه لري آیا تاسو خپل ارزښت درکړی دی کنه دی یعنی په لومړی قدم کې تاسو خپل ځانګړتیاوي لیکي ورسته د هم هغه ځانګړتیاو په حق له مثبت جملې کاروي او ورسته هڅه وکړي چې دغه ځانګړتیاوي یا د مثبت ځانګړتیاوي په یو عکس کې یا په یو انزور کې تاسو رسم کړئ یا ښکارا کړئ او ورسته کله چې دا کارونه مسرته ورسول خپل احساسات په هغه د هغه په حق له ولیکي نو درنه ځکه کو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې داس په دې هله چې ګټه به مور څخه اخیستی وي ترتلن کې درس مو په یو مهربان رب سپارم خدای مو ملسه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ز خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه او نیکی هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیلې دا چې روغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته هیلې دا چې نن ورځ هم د لوست راخرینی شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د روغ او ملګرتیا په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې روغ ملګرتیاوي څه دي، څه ډول دغه ملګرتیاوي جوړیږي، زموږ او ستاسو پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني یا رواني یا هم عاطفي روغتیا باندې کومې اغیزې لري، او څه ډول کولای شو د دې ملګرتیاوو اغیزې مثبتې کړو تر څو پر موږ باندې، زموږ پر ذهن باندې، زموږ په ارامتیا باندې، زموږ پر سکون باندې او تر څنګ زموږ پر ژوند باندې مثبت تاثیرات ولري. نو په دې لوست کې به د همدغه روغ ملګرتیاوو اړوند معلومات لاسته راوړو. پخپل ملګرتیا چې د هغه یو مثبت دوه اړخیزه او ټولنیز اړیکه ده، یعنی یو مثبت اړیکه ده کچیر دا ملګرتیا روغ ملګرتیا اوسي، تر څنګه دوه اړخیزه ده، یعنی باید دوه طرفونو څخه دغه ملګرتیا اړیکی و پالل سي. د سنه چې اړخیزه اوسي، یوازې یو نفر د ملګرتیا په اړیکه کې شامل اوسي، دوی خو دغه ملګرتیا مختزي، بلکې ملګرتیا هغه ده چې هم مثبت اوسي، هم دوه اړخیزه اوسي، او هم دا یو ټولنیز اړیکه ده چې دغه ملګرتیا به پخپل یو ډول رسمي یا هم د زیژن اړیکه نه ده چې هغه د زموږ د زیژدو سره سم هغه اړیکه رامنځته سي، یا کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي دا هغه د زیژدو یا د هغه د پیدا کېدو یا نړۍ ته راتک سره سم د ملګری پیدا کی او ملګرتیا اړیکه دي شروع سي. مثلا یو ماشوم چې کله زیژول کیږي یا کله چې دنیا ته راځي یا نړۍ ته راځي، په دې وخت کې د هغه د پلار سره، د مور سره، د خويندو سره، د ټول سره یو ډول اړیکه جوړیږي. مګر ملګرتیا دا سړی کنه د چې داسې د مور پلار او لکه څنګه چې د مور پلار خويندو ورونو انا نیکه د دې سره اړیکه رامنځته کیږي، دغه ملګرتیا اړیکه دي هم رامنځته سي، بلکې دا داسې اړیکه ده چې د ژوند په جریان کې یا په ژوند کې هغه ترلاسه کیدونکې ده یا ترلاسه کیږي. او ملګرتیا د یوازنی آشنایی څخه ژوره او ټینګه ده، یعنی یوازې ملګرتیا یوازې آشنایی نه ده چې دوه کسان یا هم یو ډله دي یوازې خپل یو بل سره وپیژني، یعنی د همدغه آشنایی له دورې څخه پیلېږي بیا تر ډېرې ژورې او ډېرې ټینګې اړیکې پورې، چې معمولا ملګرتیا د پیژندلو په دوام کې، یعنی همدا چې کله دوی سره آشنا سو او کله چې یو د بل سره آشنایی پیدا سو، دلته کله چې دوی یو دوه دی یو بل سره وپیژني، مثلا دوه نفر یا دوه کس یو بل سره وپیژني یا هم یو ډله یو بل سره وپیژني، په دغه وخت کې د همدغه پیژندلو په دوام کې چې کله دغه پیژندګلوي دوام وکي او یو د بل سره ګډي تجربې ولري، خوندوري تجربې ولري یا داسې ګډي خاطرې ولري، په همدغه د تجربو تکرار، همدغه د پیژندګلوي په دوام سره دغه اړیکه رامنځته کیږي او ډیره ژوره ځي. د مثال په ډول دوه کسان په لومړی سر کې یوازې یو د بل سره آشنایی پیدا کوي، ورسته د دوی پیژندګلوي دوام پیدا کوي، یعنی یو بل شډیر سره پیژني، دوی د یو بل سره وخت تیروي، د یو بل سره ګډي تجربې ترلاسه کوي، ګډي خاطرې جوړوي. همدغه تجربې، همدغه خاطرې، یو د بل سره وخت تیرول دا سره اوجديږي، کچیر خوندوري او ش او د خوشاله شي به یو د بل سره ولري، دغه ملګرتیا اوجديږي او په پایله کې د ملګرتیا ډيري جوړي او ټینګ اړیکې مستکیږي. د پیژندونکو سره بیا د اړیکو په برتله مثلا همصنفیان، مثلا همسایگان، همکاران، دوستان، ملګرتیا بیا د خلکو ترمنځ د اړیکو یو ډیره پیاوړې بڼه ده، یعنی دغه ملګرتیا کچیري روغ، سالم، مثبت او دوه اړخیزه اړیکه ووسی، نو دلته د دوی دغه اړیکه چې ده، د ملګرتیا اړیکه باید ډیره ژوره او ډیره پیاوړې ووسی. ملګرتیا مو پیژندل چې د څه د څړول لامسته کیږي، اوس هغه ملګرتیا چې هغه روغ ملګرتیا وي یا په دې باندې موږ څنګه وپوهیږو چې زموږ ملګرتیا روغه ده یا سالم ملګری لرو، یا زموږ اړیکه سالم او روغه اړیکه ده. خپل روغ ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دواړه طرفونه، یعنی یو طرف نه بلکې دواړه طرفونه یو بل ته احترام ولري، یو د بل ترمنځ صداقت د دې دواړو موجود وسي، باور موجود وسي او د یو بل ملاتړ یا حمایت کوونکی وسي. په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ وسي، د یو بل حمایت وکي، یو بل ته احترام ولري، د یو بل په وړاندې صادق وسي، رښتینی وسي، یو د بل یو پر بل باندې باور ولري، همدغه روغي او سالم ملګرتیاوي دي. یعنی روغي ملګرتیاوي هغه اړیکه دي چې په هغه کې دغه دواړه ملګري یا څو ملګري همیشه د یو بل احترام وکي، یو پر بل یو بل ترشتنی صداقت ولري رښتینی اوسي، یو پر بل باندې باور ولري، او ترڅنګ په هر ډول حالاتو کې د یو بل ملاتړ اوسي او د یو بل حمایت وکړي. دغه ډول ملګرتیا بیا زموږ د ژوند کیفیت راښکوي، زموږ په ژوند کې مثبت بدلونونه راولي، او ترڅنګ زموږ په عاطفي او رواني روغتیا باندې هم ډیر تاثیرات لري او زموږ د ذهني روغتیا لپاره ډیر ګټې لري. راځو څنګه وپیژنو چې زموږ ملګرتیاوي روغې ملګرتیاوي دي یا سالمې دي. نو دغه روغې ملګرتیاوي یا د سالمې ملګرتیاوي ځینې ځانګړتیاوي لري. د ځینو ځانګړتیاوو پر اساس باندې موږ پیژندلی سو چې زموږ ملګرتیا یا هم زموږ اړیکې سالمې دي. اول احترام او درناوی دي. په صحیح ملګرتیاو کې، پر روغ ملګرتیاو کې، دواړه طرفونه باید د یو بل نظر ته، د یو بل احساساتو ته، د یو بل شخصي حریم ته درناوی ولري. دوی په دې باندې باید وپوهیږي چې هر کس خپل ځان ته ځانګړي شخصیت لري، خپل ځان ته ځانګړي نظرونه لري. د هر انسان ځانګړتیاوي، د هر انسان احساسات، د هر انسان شخصي حریم او د هر انسان نظرونه توپیر لري. په دغه ملګرتیاو کې باید د یو بل نظرونه، خپل نظر په نورو باندې او یا هم د نورو نظر پر ځان باندې په زور ونه منو. نو ځینې انسانان یا هر انسان خپل ځان لپاره خاص ځانګړتیاوي، خاص نظرونه، خاص احساسات او خاص شخصي حریم لري. دغه نظریاتو ته، دغه احساساتو ته او دغه شخصي حریم ته باید احترام او درناوی وسی په ملګرتیا کې. نو کله چې دغه احترام موجود وي، هغه اړیکه سالمه اړیکه ده. ترڅنګ د ملګرتیا اړیکه باید په صداقت، پرشتنولي او باور باندې ولاړ وي. دغه اړیکه، هر اړیکه چې اوسي، خصوصا د ملګرتیا اړیکه، په صداقت او باور سره ولاړ وي او تر هغه دوام لري چې د دواړو یا د دواړو طرفونو ترمنځ صداقت او باور موجود وسي، یو د بل په وړاندې رښتینی اوسي، هر څه بل درواغو یا هم بل پټولو یو بل توازی کی، یا هم یو بل ته درواغ نه وایي، یا ځینې موضوعات یو بل څخه پټ نه کی. ځینې هغه شخصي حریم دي چې هغه د نږدې ملګرو سره هم نشریکیږي، خو په ملګرتیا کې صداقت، رښتینولي او باور حتماً باید موجود وسی. او د دې ترڅنګ روغې او سالمې ملګرتیاوي بیا خلکو ته دا فرصت ورکوي، خلکو ته دا چانس ورکوي چې په ډېر سختو حالاتو کې یا هم په سختو وختونو کې یو د بل سره مرسته وکړي، یو د بل حمایت وکړي، چې دغه اړیکې بیا د انسانانو د راحتي، د انسانانو د ملاتړ او د انسانانو د تسلي لپاره هم یو ډول سرچینه ده. نو باید د احترام او درناوي ترڅنګ د صداقت او باور ترڅنګ عاطفي ملاتړ یا حمایت هم موجود وسی، چې ملګري یو بل په هر ډول حالاتو کې حمایت کړي. خندا او ساتری هم باید دغه ملګرو ترمنځ موجود وسی. په روغ ملګرتیاو کې خوشحالي، خندا، ساتری د هم یو ډیره مهمه برخه ده چې باید حتما موجود وسی. ملګری یا دوستان نه یوازې دا چې همیشه باید په ستونزو کې د یو بل ترڅنګ وسی یا هم همیشه په ستونزو کې یو د بل سره مرسته وکړي، بلکې په خوشاله وختونو کې، د خندا او ساتری په وختونو کې هم باید یو بل سره ښه وخت تیر کړي او په ګډه سره خپل خوشحالي، خپل خندا او خپل ساتری په ګډه سره ولمن. روغ یا سالم ملګرتیاو کې باید دوستان یا ملګری یو بل ته د ودی، یو بل ته د پرمختګ او د مثبت بدلون هڅونه وکړي. په دې معنی چې یو بل وهڅوي چې هغه پرمختګ وکړي. کچېرې کوم ملګری مثلا هغه یو ملګری په وډل کې، یو ملګری خپل ځان تر نورو کم احساسوي، یا مثلا هغه خاصې ځانګړتیاوي لري مګر خپل هغه ځانګړتیاوي نه کاروي، یا مثلا د هغو استعدادونه پټي، یو ډول هڅونه دا ده چې تاسې کوشش وکړئ خپل د دې ملګري ځانګړتیاوي ورته په ګوته کړئ، چې دا ځانګړتیاوي موږ په تا کې وینو او ته باید پر دغه ځانګړتیاو باندې کار وکړي تر څو پرمختګ وکړي، یا هم خپل دغه استعدادونه وکاروي. دغه ډول پر هڅونې یا مثبت بدلونونه باید موجود وسی. یا مثلا یو ملګری کې مو غلط عادت موجود دی یا یو بد عادت لري، تاسو باید په صحیح او سالمه طریقه سره کوشش وکړئ چې د هغه د ځینې بد عادت ورته په ګوته کړئ او ورڅخه غوښتنه وکړئ تر څو په خپل وجود کې مثبت بدلونونه راولي. کچیر تاسو ته لارې چارې موجود و، دغه لارې چارې ورسره شریکې کړئ، چې په دغه لارو سره ته کولای شئ چې خپل ځان کې مثبت بدلونونه راولي. یا په صحیح ملګرتیاو کې، نو په صحیح ملګرتیاو کې باید همدغه هڅونه، همدغه تشویق د ودې لپاره، د پرمختګ لپاره باید موجود اوسي. د یو بل د خوبونو د اهدافو د پوره کولو لپاره باید ملاتړ وکړي. د یو بل د په ملګرتیا کې باید د خپلو دوستانو د اهدافو د رسولو لپاره تاسو هم ورسره مرسته وکړي، یا تاسو هم ورسره کوشش وکړي تر څو هغه خپل خوبونه یا هم خپل اهداف ته ورسیږي. په روغ او سالم ملګرتیاو کې کله چې یو ملګری یا ستاسو یو دوست کوم ستونزه لري، کوم مشکل لري، تاسو باید د هغه احساسات یا هم د هغه اړتیاوې وپیژنئ او د هغه سره مرسته وکي. باید ورسخه لري نسی دوستان باید د هغه احساسات ته پوره پاملرنه وکي. که چیرې مثلا هغه په قهر وي، تاسو دا ونه کی چې ځنی لري سی، برعکس د هغه پر ځای کوشش وکي چې د قهر د رمولو لپاره هڅه وکي، ترڅنګ ووسی، د هغه سره نږدې ووسی. که خفګان لري، که خفه وو، که کوم بل منفي احساس یې درلودې، تاسو کوشش وکي چې احساسات یې درکړي او د هغه د احساساتو د شکولو لپاره د هغه سره نږدې ووسی. په مجموعه کې د غروغي ملګرتیاوی د یو شی متوازن او خوشلرونکو ټولنې لپاره بنسټ جوړوي. کچیر په ټولنه کې هر ملګرتیا یا د خلکو ترمنځ د ټولو ملګرو ترمنځ اړیکې صحیح او روغي اوسي، نو ټولنه به یو خوشاله ټولنه، یو متوازنه او ښه ټولنه اوسي. د غړي کې نه یوازې دا چیز مش پر احساساتو باندې تاثیر لري، زموږ په واده کې، زموږ په پرمختګ کې، زموږ په خوشحالي کې هم ډیر مهم رول لوبوي. او ترڅنګ دغه روغ ملګرتیاوی ډیر ګټې لري زموږ د ذهني روغتیا لپاره. مثلا ژور خفګان او اندیشنه راکموي، زموږ ذهني فشار راکموي، موږ ته خوشحالي راکوي، او په شخصي واده کې بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو د ځان پرمختګ لپاره ښه چابریال برابر کړو د خپل ملګرو سره. او د یو بل په مقابل لوري کې یا هم په خپل دوستانو ترمنځ مثبت بدلونونه رامنځته کوو، ټولنیزې اړیکې مشکو د خلکو سره یا هم د ټولنې سره د ځای کېدو او د مثبت چاپیریال په جوړولو کې دغه روغ ملګرتیا بیس مر سره مرسته کوي تر څو د ټولو سره ښه اړیکې ولرو او ښه اړیکې رامنځته کړو. دغه روغ ملګرتیاوی د دې لپاره چې همداسې سالمی او روغ پاتې سي، ځینې لارې چارې شته. یعنی د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره موږ باید ځینې لارې چارې وکړو. مثلا فعال اورېدنه لومړنی ګام دی چې تاسو پورته کوي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل د دوستانو سره د خبرو کولو پر مهال باندې فعال اورېدونکي اوسئ، د هغه خبرو ته سم غوږ ونیسئ، هغه ته سترګې په سترګې وګورئ، یعنی د سترګو اړیکه رامنځته کړئ، شخص له عمل ښکارا کوي، خبرې په دقت سره غوږ ونیسئ، د هغه موضوع اړوند پوښتنې ځینې وکړئ. داسې فضا رامنځته کوي چې مقابل لوري په اسانۍ سره وکولای سي خپلې خبرې وکړي. نو د روغ ملګرتیاو د ساتنې لپاره اول شرط دا دی چې تاسو فعال اوسېدونکي اوسئ. اول کوشش وکړئ چې د جنگ پر ځای یا هم د شخړو د حل لپاره تاسو په سولیز توګه سره دغه موضوعات حل کړئ د خبرو د لارې، او کوشش وکړئ چې د خپل ملګرو سره وخت تیر کړئ، په ګډ ډول سره لوبي وکړئ، سفرونه وکړئ، یا هم ځینې فعالیتونه په ګډ ډول سره وکړئ د ملګرو سره یو ځای د وخت خبرې کولو لپاره، یا هم د یو بل د ښه پیژندلو لپاره دغه وخت تاسو وکاروئ چې مثلا یو بل شو پیژني، یا هم د یو بل سره وخت تیر کړئ. نو په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې اړیکې مثبتې او ښه پاتې کړئ یا روغې پاتې کړئ. نو په پایله کې ستاسو لپاره یو فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو د خپلو روغ ملګرتیاو یا هم د سالمو ملګرتیاو چک لیست جوړوي. په یو ورقه باندې 15 ځانګړتیاوې د روغ ملګرتیاو دا ولیکئ. مثلا موږ دلته ځینې ځانګړتیاوې ولوستلې چې هغه احترام او عاطفي درناوی او صداقت. دغه 15 ځانګړتیاوې چې هر یو تاسو پیژنئ هغه ولیکئ. ورسته خپلې ملګرتیاوې، هغه اړیکې چې تاسو خپل ملګرو سره لري، هغه تحلیل کی وګوري چې کومه ځانګړتیاوې په دغه ستاسو په ملګرتیا کې موجود دي. د فعالیت حتما سرته ورسوي. درنه زده کوونکو، د نن ورځې درس به پر همدغه ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شې چری
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ماته کړي څو بندونه استاد و مت کڑی چھو بندو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا ہریو پند ملغلری دلالو نا جانا وی ہارا بدکڑا ہگا بدما کڑا وی ہارا بدکڑا ہگا بدما کڑا جدلا سدی آزار شید چالو نا جانا سدے آزار شیتا چالو نہ جانا دا چې پر لوټي پر د کورونه جانا نپو دا چې پر لوټي پر د کورونه جانا بلوستا د مات کړي چو پندونه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا سر